په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. درنو دوستانو، زاج مالنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا حکومت په بېوزلو هیوادونو کې شپږو پروژو ته جایزې ورکوي، چې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه چې د مزار شریف او ازبکستان ترمنځ جوړه شوې هم په دې کې شامل ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. وای سمیم د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړئ.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. د کابل ولایت محکمې د وی بهرنی خبريال په وژلو او د هغې د همکاري د ټپي کولو په تور یو پولیس په اعدام محکوم کړ. په بغلان کې نامعلومو وسلوالو د وی کورنۍ څلور غړي وژلي چې درې مېرمنې دي. او د اوکراین د روسي پلاوا بیلتون غوښتونکو یو قمندان ومنله چې دوی د الوتکو ضد هغه سي توغندي لري چې امریکا وایي تیرونی مالیجایي الوتکه پرې ویشتل شوې ده. دا خبرونو تفصیل. د کابل ولایت محکمې یو پولیس د یو بهرنی خبريال د وژلو او د هغې د همکاري د ټپي کولو په خاطر په اعدام محکوم کړ. دا پریکړه د کابل ابتدایي محکمې کړې، خو د افغانستان له قوانینو سره سم حکم هغه وخت د اجرا وړ دی چې دوه نورې محکمې هم پریکړه تایید کړي. د کابل ولایت په ابتدایي محکمه کې شپږ قاضیانو، د افغان پولیسو د یو ټولي قمندان نقیب الله د قتل او له وظیفې سره د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. د نقیب الله مدافع وکیل د محکمې د حکم تر صادرېدو مخکې ځینې اسناد وړاندې کړل او استدلال یې وکړ چې موکل عادي او نورمال نه دی، خو قاضیانو د هغه دلایل ونه منل. د حمل په میاشت کې د اسوسییټډ پرس خبري آژانس اکاسا انجا نایدرینګاوس په یوه وسلوال حمله کې وژل شوه، او د دې آژانس خبریاله کتی ګینن ټپي شوه. دا دوی خبریالان د افغانستان د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره افغانستان ته راغلي وي. د بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو په یوه کور حمله کړې چې دغه کورنۍ څلور غړي یې وژلي او دوه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د دې سلا ولسوال نور محمد ګزار ازادي راډیو ته وویل یاد پیښه تیره شپه شوې او لامل یې شخصي دښمني وه. د ښاغلي ګزار په وینا په وژل شوو کې درې ښځې دي او د یوې ټپي ښځې حالت هم نازک ښودل شوی دی. ګزار زیاتوي چې څه موده مخکې هم د بغلان په دې سلا ولسوالۍ کې د شخصي دښمنیو له امله څلور تنه وژل شوي وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې په څو تصفیوي عملیاتو کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا تصفیوي عملیات په ننګرهار، هرات، میدان وردک او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې چې ملي پولیسو، د ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو په همکارۍ کړي، د دولت 8 تنه وسلوال مخالفان ټپیان شوي او 9 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوي له ټیم سره څلورمه یو ورځنۍ مسابقه کوي. لومړۍ دوه مسابقې زیمبابوي ګټلې، خو په وروستۍ کې افغانستان بریالی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ مسابقه کې به شاپور زدران له دې کبله ګډون ونه کړي چې پښه یې خوږه ده. د افغان ټیم د ترکیب په اړه وویل
ډېر تفاوت په دې تیر لوبډلې نه، بالخصوص هغه دوه ورځې مخکې چې موږ کومه لوبه ګټلې وه د زیمبابوې نه، هغه سره به ډېر تفاوت ونه لري. البته یو تفاوت دی، زما په نظر دی شاپور په ځای باندې کېدای شي یو آلراونډر ګلبدین او یا په میرویس کې د هغه په ځای به څوک داخلي وي.
له زیمبابوې سره چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، په روانو سیالیو کې د افغانستان ټیم درې نوي لوبغاړي میدان ته کړي چې د ښاغلي مراد په وینا ښه لوبه کړي ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ او 80 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ، زر ایراني تومانه 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ. وسام بهرنی خبرونه. د اوکراین د بیلتون غوښتونکو روسي پلو قمندان الکساندر خودکوفسکی ومنله چې دوی د الوتکو ضد هغه سي توغندي لري چې امریکا وایي تیرونی د ماليزیا د هوایي شرکت مسافر وړونکو الوتکه پرې ویشتل شوې ده. خودکوفسکی چې د اوستوک د کندک قمندان دی، له رویټرز خبري آژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل، پوهیږم چې بوک د هولانسک له لوري راغی. بوک هغه توغندوی دفاعي سیستم دی چې ګمان کیږي د جولای په 18 نیټه د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه پرې ورزول شوې ده. د امریکا د کانګرس اغیزمنو غړیو ولسمشر باراک اوباما ته په استویلی لیک کې غوښتنه کړې چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي او د اوکراین بیلتون غوښتونکي د تروریستانو په لست کې شامل کړي. د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې له ویشتل کېدو وروسته له روسیې او په اوکراین کې د مسکو پلو بیلتون غوښتونکو سره د امریکا اړیکې خراب شوې دي. د نایجیریا په شمال کې پرون 214 لک تر لګه څلويخت نه وژل. لومړی 14 د کادونا ښار په ولګنیګونې ډک وارد کې وشو، دوهمه 2 ساعت وروسته په یو مارکیټ کې وشو. پولیس وایي د لومړی 14 هدف یو معتدل دینی عالم و چې په جار بوکو حرام سخت دریزه اسلامي ډله غندي. چارواکي وایي دوهمه 14 د اپوزیسیون یو مهم مشر پنهکه کړ، دواړه له حملې روغ وتلي دي. بوکو حرام عموما هغه مسلمانان مشران په نخه کوي چې د دې سرزوري ډلې له نظرونو سره اختلاف لري. او لک تر لګه یو 15 تنه پرون هغه مهال وژل شول چې د ترانس ایشیا هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه په تایوان کې استراري ناسته وکړه. لومړني معلومات ښیي چې الوتکه د تایوان د پیګو ټاپو په هوایي ډګر کې په سختۍ کې ناسته. د تایوان رسنیو ویل الوتکه د هیواد لیوی برخې بلې ته روانه وه چې له الوتلو لږ وروسته پکې اور ولګید. راپورونه وایي چې په الوتکه کې 15 تنه سپاره ول. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملاحظه رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په افغانستان کې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د څېړنې ځنډیدلی بهیر نن بیرته پیل شوی. په دې اړه په ریپورټ سرویره مولدې خبرو چې د امریکا حکومت په بېوزلو هیوادونو کې شپږو پروژو ته جایزې ورکړي چې په دې پروژو کې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه چې د مزار شریف او ازبکستان ترمنځ جوړه شوې هم شامل ده. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ټیم سره څلورمه یو رسنۍ مسابقه کوي. د امریکا د کانګرس ځینو غړو له ولسمشر اوباما غوښتي چې د ډونیسک بیلتون غوښتونکي ډله چې ځان یې د ډونیسک جمهوریت اعلان کړی تروریستان ونومي. په دې مسله هم ریپورت لرو او د فلسطین په تازه حالاتو به هم معلومات درکړو. دا خبرونه په دوهم نمایي کې د انصاف په لټه او حقیقت څه دی دوه جلا پروګرامونه هم لرو چې اوریدلې له یاده مو باسي. په تیرو خبرونو کې مو ریپورت درلو چې ټاکل شوی دا نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغه رایو څېړنه بیرته پیل کړي چې د سی شنبه په ورځ د زینو سببونو له کبله ځنډیدلې وي. وس ویل کیږي چې د رایو د څېړنه پیل شوې ده. اسدالله لودین له کابل سټډیو نه را سره په تماس کې دی. لودین صاحب سهار دې په خیر خبرونه تستړی مشي. کاوریدونکو ته وایي چې آیا دغه د رایو څېړل یا ارزونه د پروسې بیرته پیل شوې ده او کنه، او همدارنګه نور معلومات هم ورکړي چې د څومره وخت لپاره او د کوم دلایلو له کبله دا پروسه ځنډیدلې وه.
ډیره مننه انصب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن سهار 8 بجې بیرته د رای د تفتیش بهیر پیل شوی دی. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د رای د تفتیش د سهار شفت کارکونکو نن کار پیل کړ او ټاکل شوی چې له غرمې وروسته دویم شفت هم خپل کار پاتې ډول مخ ته بوزي. ښاغلی نور په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو دومره ویل چې نن به په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه خبريالانو ته معلومات ورکړي. د رایو د تفتیش د بهیر د 13 پنځمه راهیسې پیل شوی چې تر اوسه دوه وره ځنډ پکې راغلی، خو د ځنډ عوامل بیلابیل دي. دا پرون ابل ورځ د 4:15 بجې دا پروسه د دې لپاره وځنډیده چې د تفتیش کارکونکو یا مفتشینو ځینې ستونزې درلودې د رایو د تفتیش په برخه کې. نو یوناما او نورو نړیوالو څارونکو دا وپتهره چې باید څارونکي وروزي، نو همدا د روزنې لعمله د پرون ابل ورځ راهیسې تر ننه پورې دا پروسه ځنډیدلې و چې نن بیرته په عادي ډول پیل شوله. او تیر شنبه هم دا پروسه د 6 ساعتونو لپاره وځنډیده. د تیر شنبه علت بیا دا و چې د کاندیدانو څارونکو اختلافات درلودل. یوې ډلې ویلې چې د رایو په پاڼه کې چې ټیک مارک نه پرته امضا یا د چانوم لیکل شوی وي هغه رایه باید باطله شي، خو بلې ډلې بیا ویلې چې نه، هر نښه چې په رای پاڼه کې هغه باید باطله نه شي. بلاخره بیا فیصله په دې وشوه چې که په کومه رایه کې د چانوم لیکل شوی وي هغه به باطلیږي، نور له هغه پرته لاسلیک او ټیک مارک رایه به نه باطلیږي او سیستم ته به داخليږي. دغه بهیر روان دی، خو انتقاد دا دی چې دغه بهیر تر اوسه ټکنی دی. خپل د انتخابات کمیسیون چارواکي هم مني چې بهیر تر اوسه ورو روان دی. له تیرو شپږو ورځو راهیسې چې دا بهیر پیل شوی تر اوسه شاوخوا 1200 صندوقونه تفتیش شوي دي، خو دوی ژمنه کړې چې له روژې وروسته به د نورو څارونکو په مرسته وکولی شي چې په ورځ کې 1000 صندوقونه دوی تفتیش کړی شي. او دوی وایي چې دوی به هغه مهالویش ته ژمن وي چې ویلي دي چې د دریو اونیو په ترڅ کې به ټول صندوقونه تفتیش کوي او د انتخاباتو نتیجه به له ولس سره شریکوي. بل انسان
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین وو چې له کابلی ریپورت راکوه. د په خبرو کې مو اوریدل چې نن د انتخاباتو، البته د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو، د ټولو رایو د څېړنې بهیر چې د سه شنبې په ورځ ځنډیدلې و بیرته پیل شوی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا حکومت په بيوسلو هیوادونو کې شپږو پروژو ته جایزه ورکړي. په دغه شپږو پروژو کې و هم د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه ده چې د مزار شریف او ازبکستان ترمنځ جوړه شوې او شاوخوا 200 افغانانو ته د کار زمينه برابره کړي. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ له سیاسي پلوه د نړۍ په خورا کمزورو هیوادونو کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې په خاطر د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ په شمول شپږ انکشافي پروژې وستایلې. په دې پروژو کې د یمن د اوبو د خدماتو او ابتدایي روغتیا پروژه هم شامله ده. د امریکا د خزانې وزیر جاک لیو په دې مناسبت په یو غونډه کې وویل، کله چې د نړۍ په ورستیو پیښو غور کوي داسې څرګندېږي چې موږ باید د دغو پروژو په شان چې نن یې ستایو د نړیوالو مالي ادارو ملاتړ وکړو. د افغانستان د اورګاډي پروژه چې د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته په 2011 میلادي کال بشپړه شوه، په نږدې یوه پیړۍ کې د افغانستان لومړنۍ پټلۍ ده. د اورګاډي دې پټلۍ چې د افغانستان د مزار شریف شمالي ښار له ازبکستان سره نښلوي، د افغانستان د اقتصادي ودې تر څنګ د ناټو ځواکونو له اکمالاتي چارو سره هم مرسته کړې ده. دا پټلۍ 15 کیلومتره اوږدوالی لري. د امریکا د خزانې وزارت د نړیوال بازار او پرمختیایي چارو مرستیالي ماریسا لوګو وویل، کمزوري دولتونه خپلو خلکو او له خپلو پولو د باندې هیوادونو د سولې او امنیت لپاره خطر پیښوي. نو کله چې موږ په دې فکر کوو چې د امریکا متحده ایالاتونه ولې په پرمختیایي برخو کې مرستې کوي، علت یې دا دی چې موږ د خپل ملي امنیت په ګټو ښه پوهیږو. دی وویل چې د افغانستان د اورګاډي پروژې تر اوسه پورې د سیمې 1200 خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نورې. په بلخ کې د کرنې ادارې چارواکي نسبت په خاطه په دې ولایت کې د زعفرانو د کښت زیاتوالی وایي. د بلخ د کرنې ادارې مشر کاتب شمس ویلي چې د دې ولایت په 1200 ولایتونو کې د محل خلکو د کونارو پر ځای د زعفرانو کارته مخه کړې ده. مجیب الرحمن حبیب زیا پرې له مزار شریف نور حال راکړي.
د بلخ ولایت د کرنې مشر کاتب شمس وایي، له دې سره چې په بلخ ولایت کې د سفرانو په کښت کې نسبت تیرو کلونو ته زیاتوالی رامنځته شوی دی، خو د نن په هیواد کې د سوداګرۍ بازار کم رنګ دی. شمس زعفران په بلخ ولایت کې د کوکنار لپاره ښه بدیل په ګوته کړ او وایي چې د دې بوټو د کښت لپاره یې 125 میرمنو ته د زعفران کارانو یوه ټولنه هم جوړه کړې ده، چې ورته د کرنې ادارې د مامورینو لخوا د زعفرانو د کښت او حاصل اخیستنې په برخه کې مسلکي او فنی زده کړې هم ورکړل شوي.
من به نام انجمن زعفران کاران در باغ داریم.
مونږ په بلخ ولایت کې ښځو ته دا چې د زعفرانو کښت ته رونق ورکړي او حاصلاتو په برخه کې هم ډیروالی راشي یوه ټولنه جوړه کړه. د داخلي بازار 500 سلنه حاصلات هم د همدې ټولنې زعفران برابروي.
د
ښاغلی شمس په خبره چې د بلخ ولایت زعفران د ټولې آسیا په سطحه لوړ کیفیت لري او نسبت د ننه په هیواد کې په بهرنیو هیوادونو کې لکه امریکا او انګلستان کې ښه خرڅیږي. هغه وایي چې یو کیلو زعفران له هیواد څخه د باندې په درې تر څلور زره ډالرو پلورل کیږي چې نسبت دهقان ته یې سوداګرو ته ګټه ډیره رسیږي. د شمس په خبره چې یوازې د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې لکه چهار بولک او چمتال کې اوس هم کوکنار کرل کیږي خو کچه یې ډیره لږ په ګوته کړه. په همدې حال کې د بلخ ولایت ځینې د حقین شکایت لري چې نسبت په خواته دوی اوس مهال ډیر د زعفرانو کښت ته مخه کړې او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي چې د کرهنې ادارې هم ورسره تر دمه کومه لازمه مرسته نه ده ترسره کړې. په نورو ولسوالیو کې زعفران ډیر کرل کیږي، هلته اوبه شته. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نه لرو، نه د څښاک اوبه موجودې دي او نه هم د زراعت لپاره اوبه، او په دې برخه کې د کرهنې ادارې له موږ سره لازمې مرستې نه دي ترسره کړي. له همدې امله زموږ په ولسوالۍ کې زعفران نه دي کرل
شوي.
له دې سره سره چې د بلخ بزګران دوی ته د کرهنې ادارې له بې پامۍ څخه خبر ورکوي، خو د دې ادارې مشر ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې یوازې یې په دولس ولسوالیو کې د زعفرانو کروندګرو ته 15 برقي لو جنراتورونه او په همدې اندازه د زعفرانو د وچولو ماشینونه ورکړي دي. هغه وویل چې د کرهنې ادارې له دې مرستې سره به په بلخ کې د زعفرانو کروندګرو ته ډېر امکانات په برخه شي. د یادولو ده چې څه باندې دوه کاله د مخه د فرانسې په نړیوال بازار کې افغاني زعفرانو د ښه کیفیت له امله لومړی مقام پلکړ.
دوستانو او موریدل چې په بلخ ولایت کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کار زیات شوه دی. دا د ازادۍ رادیو د زموږ غږ په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدلی شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ټیم سره څلورمه ورځنۍ مسابقه کوي. افغانستان درېمه مسابقه د تیر چهارشنبې په ورځ په 2 وګټله. په دې اړه د اسمت ساروان رپورټ اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ټیم سره په څلورمه ورځنۍ نړیواله مسابقه کې مخامخ کیږي. په تیرو درو مسابقو کې دوی کوربه هیواد زیمبابوې او یو افغانستان ګټلې ده. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ د کرکټ لومړۍ درجه ټیمونو ته ماته ورکوي. تر دې مخکې په آسیایي اتلولیو کې بنگلاديش مات کړی و. د چهارشنبې په ورځ افغانستان زیمبابوې ته په 2 ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نور محمد مراد وایي چې باور یې کېده چې دا مسابقه به وګټي. ښاغلی مراد وویل په نننۍ مسابقه کې باید افغانستان د ټیم په ترکیب کې زیات بدلون رانه وستل شي، خو د شاهپور ځدران په ځای به شای ګلبدین نایب یا میرویس اشرف ولوبول شي.
نننۍ لوبه کې بدبختانه شاهپور ځدران یو څه ستونزې لري پخې او نشي کولی شاید نن لوبه کې اشتراک وکړي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر لفظ بریالیتوبونو او اتلولیو په افغانستان کې له کرکټ سره د خلکو مینه زیاته کړې ده. د کرکټ نړیوالې شورا د تیر کال په جون میاشت کې د افغانستان د کرکټ ټیم ته د اسوسییټډ یا شریک مقام ورکړ چې تر بشپړ غړیتوب یوه درجه ټیټ دی. په ټوله نړۍ کې یوازې لس ټیمونه بشپړ غړیتوب لري. افغانستان سږ کال په آسیایي اتلولیو کې ګډون وکړ. په دې مسابقو کې افغانستان د نړۍ له لومړۍ درجه ټیمونو سره مخامخ شو او بنگلاديش ته په 40 منډو ماتې ورکړه. افغانستان به راتلونکی کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې چې په آسترالیا او نیوزیلند کې کیږي ګډون وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان ټیم په نړیوالو 50 سیالیو کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نور محمد مرادوی د چهارشنبې په ورځ د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان بری وښودله چې افغانستان د 2015 کال نړیوالو اتلولیو ته تیار دی. ښاغلی مرادوی چې د زیمبابوې په وړاندې په سیالیو کې ځینې نوي لوبغاړي میدان ته وایستل او هغوی خورا ښه لوبه وکړه چې دا د دوی لپاره تر ټولو مثبته خبره ده. مراد هیله څرګنده کړه چې د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب درلودونکي هیوادونه به د افغانستان ټیم ته د یوه جدي سیال په سترګه وګوري او له افغانستان سره به زیاتې سیالۍ وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 اوریدل شي. که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو وستاسو د ازادي رادیو ووري د امریکا د کانګرس ځینې غړو له ولسمشر اوباما څخه غوښتي چې ډونیسک بلتون غوښتون کې ډله چې ځان یې د ډونیسک جمهوریت اعلان کړی تروریستان ونوموي. دوی همداراز له ولسمشر اوباما غواړي چې د روسیې پر ضد نور بندیزونه هم ولګوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی اسمت ساروان دروري.
نن د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د وشتل کېدو پورې یوه اونۍ تیریږي. تیر پنځشنبه د الوتکه چې له هالند څخه ماليزیا ته روانه و په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې لمځکي 10000 متره لوړ و په راکټ وبشتل شو او ټوله 298 سپرلې ووشل شو. د دې پېښې مسؤلیت په دونیتسک کې د اوکراین د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په غاړه اچول کیږي. له همدې کبله د کانګرس د مشانو جرګې یو شمېر غړي له خپل ولسمشر غواړي چې د دونیتسک بیلتون غوښتونکو د نړیوالو تروریستي ډلو په کتار کې راولي. د دیموکرات ګوند سناتورانو دیان فایننستان، رابرت مینانز او کارل لیوین ولسمشر اوباما ته په یو لیک همدارس غوښتنه کړې چې په روسي د دفاع، انرژي او اقتصادي صنایعو په برخو کې فوري او زیات بندیزونه ولګول شي. سناتور لیوین په همدې اړه ازادي رادیو ته وویل د اوکراین په هغه برخه کې د هر ډول مرستو د درېدو په خاطر زیات فشارونه به ګټور وي. لبل خوا سناتور جان مکین ویلی چې د دیموکرات سناتورانو د دې ډول هڅو ملاتړ کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل څوک چې الوتکې ولي د داسې نوم مستحق دي. دا هسي خیال دی چې دوی نور کسان دي. داسې نه ده، دوی روسان دي. تر دې مخکې د اوکراین حکومت د دونیسک او لوهانسک له ځانه اعلان کړي جمهوریتونه د تروریستي ډلو په توګه معرفي کړي وو. د دونیسک اداره د ماليزیا یالو تکه په غرزولو کې لاس لرل ردوي، خو ځینې شواهد شته چې شی ماليزیا یالو تکه په روسي باک توغندي وشتل شوې ده.
په داسې حال کې چې شواهد ښیي چې ماليزیا یالو تکه د اوکراین په ختیځ کې د سختري زول خوا وشتل شوې ده، روسي رسنۍ د دې پیخي یو ډیر بدل انزور وړاندې کوي. د ازادي رادیو خبري څانګې ځینې روسي خبرونه تکتنه کړې چې د ملالۍ بشیر په ریپورت کې مهم ټکي اورو.
پر دې سربېره چې ډېر شواهد ستا چې دا شی چې د ماليزیا د الوتکې پر غورځولو کې د سختري دولاستي چې د روسیې په مرسته ادا کار کړی دی، خو د روسیې چاپی رسنۍ دا انزور بل ډول شي. ځینې روسي خبرونه ادعا کوي چې د اوکراین په پر دې الوتکې د یوې نظامی الوتکې شک کړی دی او را غورځولې ده. خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دا الوتکه په یوه تروریستي حمله کې وشتل شوې ده. د کوم سو ملسکایا پرداوا او رسپانه وایي دا د منلو وړ نه ده چې جلا غوښتونکو د ایم ایچ 18 را غورځولې وي. دې رسپانې د چا د بوک په شان راکټ وویشت تر نامه لاندې یوه تبصره خپره کړې ده. دا تبصره چې ویکتور بارانتس لیکلې ده وایي چې دا خبره له حقیقت لري ده چې ایم ایچ 18 د جلا غوښتونکو لخوا را غورځول شوی وي. د دې مقاله د لیکونکو په فکر ممکنه خبره ده چې د اوکراین پوځ پر دې الوتکې د روسیې د نظامی الوتکې شک کړی وي او وشتلې وي. د دې مقاله لیکونکو بارانتس ادعا کوي چې یوازې هغه سیستم چې لمځکي په هوا کې وشتل کولای شي دا الوتکه وشتلې ده، لکه بوک چې په هوا کې تقریبا 1.5 متره لوړه الوتکه وشتلای شي. دغه روسي لیکونکو وایي چې اوکراین د وسلو په زیرمه کې 15 بوک سیستمونه لري. او په دې مقاله کې ویل شوی دي چې د دونیسک د شهر په 40 کیلومتر کې همداسې د هوا مدافع سیستم شته. بارانتس وایي چې سخت دریځو د جون په میاشت کې د اوکراین یو د بوک دستګاه ونیوله، خو هغه نامکمله او په ښه وضعیت کې نه وه. دغه لیکونکی دا استدلال کوي هم کوي چې سخت دریځ دومره پرمختللي متخصصین هم نه لري چې دا ټکنالوژي دی وکارولای شي. او زمای او رسپانی هم یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې پر الوتکه د روسیې د نظامی الوتکې شک وو. د دې رسپانی د سریزي عنوان دی بوئنګ راولويده یوازې حقایق. په دې مقاله کې د ایم ایچ 18 راولويدل د سړې جګړې د پیل په معنا بلل شوی دی. په دې مقاله کې دا خبره رد شوې ده چې دا الوتکه د روسیې د خاورې څخه په راکټ وشتل شوې ده. کوم سومولتس ورځپاڼه بیا یو مقاله خبره کړې ده چې د اوکراین هوایي حریم د اوکراین مسؤلیت په نامه ده. په دې مقاله کې د هوایي امنیت د یو متخصص له خولې لیکل شوی دي چې کدا ثابته هم سي چې ایم ایچ 18 د جلا غوښتونکو لخوا وشتل شوې ده، بیا هم د دې ستونزې حقوقي پړه د اوکراین پر غاړه ده. او دا ځکه چې اوکراین داسې الوتکو ته چې نظامي نه وي د جګړې پر سیمو د الوتلو اجازه ورکوي. او د ارګومنت آی فاکټ په نامه یوې انټرنیټي پاڼې لیکلی دی چې فیدل کاسترو وایي دا کار اوکراینیانو کړی دی. د دې پاڼې په یو بل خپرونه کې راغلی دی چې د روسیې د خاورې څخه د راکټ وشتل امکان نه لري ځکه چې تر هغه ځایه فاصله ډیره زیاته ده. په همدې مقاله کې د یو روسي څېړونکي ولادیمیر کارنوزوف له خولې لیکل شوی دی چې تر هغه وخته چې په دې هکله تحقیقات نه وي پوره سوي پر مالیزیایي الوتکې د تروریستي حملې خبر نه سي ردولای.
د برتانی د هوایی چلن یو کارپو بیا وایي د روسیې د ادعا چې د مالیزیا د هوایی چلن الوتکه د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد جنگي جیټ الوتکو ویشتلې او غورځولې وي د منلو وړ نه ده. روسیې ویلي چې د اوکراین 125 جنگي الوتکې د توغندي په واسطه د مالیزیا مسافر وړونکو الوتکه ویشته ده. د مسلې تفصیل به د ازادي راډیو د خبري څانګې په ریپورت کې له جان خال کوزینه واورو.
د برتانیا د هوایی چلن کارپو ډیوډ ګلی وایي د روسیې دا تور چې د اوکراین 125 جنگي الوتکې ممکن د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه راغورځولې وي اعتبار نه لري. دی وایي دا جنگي الوتکې په اعظمي ډول تر 15 کیلومتر پورې ارتفاع کې الوتنه کولی شي او د مالیزیا مسافرونکو الوتکې د 10 کیلومتر په ارتفاع کې الوتنه کوله. ښاغلی ګلیف چې د برېټانیا په لافبورو پوهنتون کې د هوایي چلند او حفاظت د څانګې څېړونکی دی د جولای په 28 یو خبري کانفرنس کې ویل دا بیخی د نمنو لوړ خبره ده چې د اوکراین جنگي جټ الوتکې د مالیزیا مسافرونکو الوتکه ویشتلې وي. په دې معنی چې 125 جنگي الوتکه تر 15 کیلومتر پورې ارتفاع کې الوتنه کولی شي او مسافرونکو الوتکې 10 کیلومتر ارتفاع درلوده. د روسیې ادعا ته که پام وکړو نو دا باید داسې وي چې سو الوتکې د 15 کیلومتر ارتفاع وروسته پزه اسمان ته نیولې وه او بیا د مسافرونکو الوتکې لاندې د زیاتو کم 3 کیلومتر فاصلې څخه توغندی ویشتلې ده. مسکو ادعا کوي چې د اوکراین جنگي الوتکې د مالیزیا د مسافرونکو الوتکې په ارتفاع کې الوتنه کړې ده. د ګلیف په وینا د روسیې په ادعا کې بل ستونزه دا ده چې اوکراین د 125 ډوله جنگي الوتکې لري چې کولی شي د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې په ارتفاع کې الوتنه وکړي، نه 125 الوتکې. ښاغلی ګلیف وایي
دا ډول الوتکې د دومره لوړ ارتفاع لپاره نه دي ډیزاین شوي. که د دې ډول الوتکو خبره کیږي نو دوه مسلې دي، یا دا چې مسکو 125 الوتکه د سوخوی 25 جنگي الوتکې سره ګډه کړې او اشتباه کړې ده، او بل دا چې د شاده خوا د درو څخه تر 15 کیلومتر فاصله باید د الوتکې لاندې د درو څخه تر 15 کیلومتر فاصله وي.
د امریکا حکومت د جولای په 28 د ساتلایت یا مصنوعي سپوږمکۍ تصویرونه خپاره کړل چې ښیي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو له سیمې څخه د مالیزیا د مسافرونکو الوتکې پر لور بوک توغندی ویشتل شوی دی. ډیوډ ګلیف دغه راز وایي د الوتکې د غورځېدو په ساحه کې د الوتکې په بدنه کې له تصویرونو هم ښکاري چې الوتکه له بهر څخه د توغندي په واسطه ویشتل شوی ده.
فلسطینیانو له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه دي چې په غزه کې د اسرایلو لخوا د بشر د حقونو څخه د ټولو سرغړاونو څېړنې وکړي. دوی وایي چې پر غزه د اسرایلو پوځي عملیات د بشري حقونو د قانون څخه سرغړاونه ده. په دې هکله نور جزئیات د ملالې بشیر په ریپورت کې اورو.
د فلسطینیانو لخوا پر وړاندې سوی پیشنهاد په د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا په جنیو کې خبري کوي. په دې پیشنهاد کې فلسطینیانو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې د اسرایل لخوا په غزه کې د بشري حقوقو څخه سرغړاوني وپلټي. د رويټرز خبري اجانس په وینا دا بیړنۍ غونډه نن په جنیو کې ترسره کیږي چې د مصر او پاکستان لخوا یې هم غوښتنه سوي وه. د رويټرز خبري اجانس په وینا د سې شنبه په ورځ اسرایل په غزه کې د اهدافو لويشتلو وروسته وویل چې اوربند بنه کیږي. په همدې حال کې د امریکا او ملګری ملتونو ډیپلوماټانو د خبرو لالارې د جګړې د ختمولو هڅې کړې دي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون سره په مصر کې لیدل کتل وکړل چې له ډیپلوماټیکو لارو د دیش خړې حل راوباسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر دواړو لورو ژغ وکړ او ویل
مای میسج ټو اسرائیلز اند پالیسټینینز از د سیم.
زما پیغام فلسطینیانو او اسرائیلیانو ته یو دی، او هغه دا چې جګړه بند کړي او خبري وکړي او د جګړې د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کار وکړي تر څو په راتلونکي شپږو میاشتو یا کال کې بیا له دې حالت سره د مخامخ کېدو څخه ځان وژغورو. موږ باید دغه بنسټیزو ستونزو ته پام وکړو چې یو بل پیژندنه، د مځکو غصبول، مایوسي او د ملي هویت بې احترامي پکې شامل دي. د رويټرز خبري اجانس په وینا ملګرو ملتونو ته د فلسطین د څارونکو ماموریت غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی چې اوڅلويشت غړي لري فلسطین ته یو خپلواک او نړیوال پلټونکو کمیسیون ولېږي چې هلته د بشري حقونو د نړیوال قانون او د نړیوال بشري قانون څخه د سوي ټولو سرغړاونو پلټنه وکړي. دوی غوښتنه کړې ده چې دا پلټنه دې په اشغال شوي فلسطین کې د ختیځ بیت المقدس په شمول د غزه په اشغال شوي تړانګه کې د جون د 14مې راپه دې خوا نظامی عملیاتو په حق لوسی. اسرائیل د غزه پر تړانګه د جولای په 8مه نیټه هوایي بمباري پیل کړه او د پنځشنبه په ورځ د دې خاورې څخه وشتل شوي راکټونو د مخنیوي لپاره ځکني عملیات پیل کړل. تیره اونۍ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبریالانو ته وویل چې د حکومت د اوربند پیشنهاد ومانه خو د حماس له خوا رد کړل سو. ما د مصر د اوربند پیشنهاد ومانه. دا پیشنهاد د ملګری ملتونو د سرمنشي بانکیمون او عربي اتحادیه له خوا تایید شوی و. اسرائیل دا پیشنهاد ومانه خو حماس رد کړ.